السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوی بجې سوې د ازادي راډیو خبرونې اوري. په دې خبرونې کې د ازادي په څپو کې پروګرام خبریږي. جمعه ده د مرغومي جدید 28 د جنوري 12 په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د ولسمشر جو بایډن د اداري پالیسي وڅېړله. په دې غونډه کې چې پرون وسوه، د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وویل چې طالبان د امریکا د مالیه ورکوونکو له پیسو څخه تر بل هر وخت ډیره ګټه اخلي. هغه طالبان تروریستان هم وبلل او زیاته کړه چې طالبان د القاعده شبکې په ګډون ترهګري ډلې تمویل او تجهیزوي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا پر ځانګړي استازي توماس ویست د کانګرس د ځینو غړو لخوا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان سره د مالي مرستو په اړه انتقادونه وسول. تروسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو امریکا په ور ور ویلي چې د لسګونه میلیون ډالرو په ارزښت د دوی بشري مرسته طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې مرستندویو ادارو ته د بشري مرستو په خاطر سپارل کیږي. د طالبانو حکومت وایي چې د دوی د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال په ځانګړي ډول له بریتانیا سره د مثبت تعامل غوښتنه وکړه. د طالبانو ریاست الوزرا پرون خبر ورکړی چې مولوي عبدالکبیر پرون پنجشنبه د بریتانیا له شارج دافیر رابرت چارترتن ډیکسن سره په کتنې کې دا موضوع یاده کړې ده. د طالبانو ریاست الوزرا پرون په خپله ایکس شبکه یا پخونی ټویټر کې لیکلي چې مولوي کبیر د افغانستان او بریتانیا اړیکې دوستانه بدلې دي. په دوام کې لیکل شوی چې د افغانستان لپاره د بریتانیا شارج دافیر په دې کتنه کې ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات پلوی دی. تر اوسه د بریتانیا په ګډون د نړۍ یوه هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د کاناډا حکومت له پاکستان څخه تورنټو ښار ته د 295 نورو افغان وګړو د رسیدو خبر ورکړی دی. د کاناډا د کډوالۍ او تابعیت ادارې پرون په خپل ایکس شبکه کې ویلي چې دغه کسان په یوه چارتر الوتکه کې لیږدول شوي دي. د کاناډا حکومت وایي چې د 2021 د کال لاګست میاشت راهیسې 45,840 افغان وګړي او زیانګالي کسان دغه هیواد ته لیږدول شوي دي. دا تر ډیره هغه کسان دي چې په افغانستان کې له کاناډایي ځواکونو یا بنسټونو سره کار کړی دی. د پاکستان د مالیه وزارت وایي چې د پیسو نړیوال صندوق اجرایه بورد پرون پاکستان ته د 200 میلیون ډالرو پور منظوري ورکړه. دا پور د هغو 3 میلیارد ډالرو یوه برخه ده چې پاکستان له IMF څخه غوښتي وو. د پاکستان د مالیه وزارت د خبر له مخې د پیسو نړیوال صندوق د دغه هیواد اقتصادي پروګرام تر بیا کتنې وروسته د 3 میلیارد ډالرو پور د لومړي کڅوړې د ورکولو موافقه وکړه. پاکستان ته د 200 میلیون ډالرو پور ورکولو سره د دغه هیواد د پورونو مجموعي اندازه 1,900,000,000 ډالرو ته رسیدلې ده. دا مهال پاکستان له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی. د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا په یمن کې د حوثي یرغلګرو پر اهدافو بریدونه کړي دي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن پنځشنبه ناوخت په ویلمه کې ویلي چې په سره سمندرګي کې پر نړیوالې بیړۍ چلونې د حوثي یرغلګرو د بې ثباتوونکو او خطرناکو بریدونو په ځواب کې د امریکا او بریتانیا پوځ د استرالیا، بحرین، کاناډا او هالند په همکاري په یمن کې د حوثیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې پر پوځي اهدافو بریدونه کړي دي. آستن خبرداری ورکړی چې که حوثیان خپل بریدونه ونه دروي ډیر تاوانونه به وکړي، خو اوس یې اغیانو ګواښ کړی چې د امریکا او بریتانیا پر هوایي بریدونو سربیره به په سره سمندرګي کې له اسرائیل سره تړلې کښتۍ په نښه کوي. ایران هم پر روسي اغیانو د بریدونو په غبرګون کې دا کار د یمن د حاکمیت او ځمکني بشپړتیا سرغړونه بللې ده. په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې د جګړې له پایله حوثیانو د دې ډلې په ملاتړ په سره سمندرګي کې پر اسرائیل پورې تړلې کښتۍ په نښه کوي. حماس ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو یو ځانګړي استازي د لبنان او اسرائیل پر پوله د ناکراریو د ختمېدو لپاره د ډیپلوماتیکي حل لارې غوښتنه وکړه. پر دغه پوله د حزب الله چې ایران ملاتړ کوي او اسرائیل ترمنځ له دریو میاشتو راهیسې ډزې تبادله کیږي. له دې سره بیره پیدا شوي چې په غزه کې روانه جګړه شایي نورو هیوادونو ته وغځیږي. د نړیوال زیربنا او انرژي د خوندیتوب لپاره د جو بایډن ځانګړي همغږي کوونکي آموس هوخشتاین پرون په بیروت کې خبرلانو ته وویل یوه ډیپلوماتیک حل لاره دې ته زمینه برابروي چې خلک د لبنان په جنوب کې خپلو سیمو ته ستانه سي. د دې په وینا له دې سره د اسرائیل په شمال کې هم خلکو ته چانس برابریږي چې خپلو کورونو ته ولاړ سي. په تیر اکتوبر میاشت کې آموس د لبنان او اسرائیل ترمنځ د یوې موافقې منځګړیتوب وکړ چې جو بایډن یوه تاریخي موافقه وبلله. که څه هم لبنان او اسرائیل ډیپلوماټیک اړیکې نه لري، خو دواړو هیوادونو ته د دې موافقې له مخې د ګازو د سرچینو د استخراج زمینه برابرېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د روسیې پر ځینو شرکتونو او یوه وګړي له شمالي کوریا د بالستیک توغندیو ترلاسه کولو له کبله بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په ویلامیا کې ویلي چې په دغه هڅو کې به له هیڅ اقدامه ډډه ونه سي. د امریکا متحده ایالاتونو او ځینو شریکانو یې تیره سېشنبه په ویلامیا کې له شمالي کوریا روسیې ته د توغندیو لېږد غندلی وو. د راپورونو له مخې روسیې له دغه ډول توغندیو د ډسمبر میاشتې پر دیرشمه او د جنوري پر دویمه په اوکراین کې د جګړې پر مهال کار اخیستی وو. په زرګونو محصلانو پرون د یونان پلازمېنه اتن او نورو ښارونو کې په زده کړو کې د اصلاحاتو په مخالفت لاریونونه وکړل. د دغو اصلاحاتو له کبله په دغه هیواد کې د خصوصي پوهنتونونو فعالیت ته زمینه برابرېږي. ټاکل سوی د صدراعظم کیریاکوس میتسو تاکیس محافظه کار حکومت روانه میاشت پارلمان ته یوه لایحه وړاندې کړې چې په یونان کې دننه د خصوصي پوهنتونونو فعالیت ته زمینه برابروي. په یونان کې ګڼ کسان په دې باور دي چې له دې سره په یونان کې د عمومي پوهنتونونو اهمیت کمیږي او د هغو کسانو په وړاندې به د خصوصي پوهنتونونو دروازې تړل کیږي چې د فیس د ورکولو توان نه لري. د یونان حکومت وایي خصوصي پوهنتونونه به د بهرنیو پوهنتونونو د څانګو په توګه خپل فعالیت پیلوي.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کلی مکوم. په افغانستان او سیمه کې د داش خراسان څنګه د ترهګری زوبریدونو په اړه بحث لرو. د اونۍ په پیل کې د شنبې پروس په کابل کې د دشتی برچی په سیمه کې چاودنه وشوه. د سې شنبې پروس د کابل په ختیځ کې د الوخیل په سیمه کې په یو مینی بس کې چاودنه وشوه. پنځشنبه بیا دشتی برچی کې چاودنه وشوه او په همدې ورځ د کابل په خیرخانه کې هم د چاودنې راپورونه خبر شول. د غټولو چاودنو مرجوب لرله. د دې اکثر بدون مسؤلیت د خراسان څنګه منلې ده. د هغه ډله ده چې تیره اونۍ چهارشنبه د ایران په کرمان کې د ایران د اسلامي انقلاب را په دې خوا په تیرو نږدې 15 لسیزو کې د تر ټولو خونړیو بریدونو مسؤلیت ومانه. په کرمان کې د ایران د قدس ځواکونو د پخواني مشر قاسم سلیمانی د مړینې د څلورم تلین پر مهال دا چاودنې وشوې چې نږدې سل تنه پکې ووشل شول او شاوخوا 280 تنه نور ټپیان شول. راپورونه د ایراني چارواکو په وینا وایي په تیرو څو میاشتو کې په ایران کې د داعش په لسګونو کسان نیول شوي او تر شپېته ډېر بمونه کشف شوي دي. د ایران د دولتي اژانس ارنا د راپور له مخې د استخباراتو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې د کرمان د چاودنو اصلي طرح د عبدالله تاجکی په مستعار نوم یو تاجکستانی دی. دا وزارت وایي تاجکی د ډسمبر په 19 له ویشزي او یو ماشوم سره له جنوب ختیځو سرحدونو په قاچاقي لارو ایران ته راغلی او د کرمان ښار په څنډه کې کور کرایه کړی و. د راپور له مخې تاجکی په خپله د کرمان تر چاودنو دوې ورځې مخکې له ایرانه وتلی دی. ایران تر دې مخکې د کرمان په چاودنو کې د یو ځانمرګ پاړه ویلی و چې هغه د تاجکستان تبع دی. په پاکستان کې هم په روسیو کې د یو شمیر خونړیو بریدونو مسؤلیت داعش منلی دی. داعش خراسان څنګه په 2015 کال کې رامنځته شوه؟ د راپورونو له مخې دا ډله د عراق او شام اسلامي دولت یا داعش ډلې له لوري تأسیس شوې ده. خو د داعش خراسان څنګه په اړه په پیل کې دا خبره کېده چې دا په افغانستان، پاکستان، تاجکستان او هند تمرکز کوي، اوس یې ایران ته مخه کړې ده. دلته مو په خبرونه کې د بحث لپاره د پوځي چارو کارپوه احمد خان اندر ته بلنه ورکړې ده. سیاسي چارو کتونکې عنایت الله همام هم په دې خبرونه کې راسره دی او د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جان باس هم په دې خبرونه کې راسره دی. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که اندر صاحب له تاسو واورم، څه فکر کوئ چې د داعش بریدونه په روسیو کې په افغانستان کې څنګه زیات شوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی شبر صاحب، تاسو د تاسو پروګرام قدمونو میلمنو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. داعش په افغانستان کې نه قومي او نه مذهبي بیز لري. دا یو هغه توریستي ډله چې د افغانستان د پولو نه د باندې جوړه شوی او هلته باید تعقیب او د کنټرول اندر شي. افغانان خپل څلورم لسی کې د توریزم ښکار شوی دی زموږ وطن باندې شوی دی. په دې کې ډېر لوی د سیمې او د نړۍ استخبارات لاس لري. نو په افغانستان کې وروسته د طالبان له حکومت څخه مخکې لغه هم داعش ډلو خپلې توریستي کړنې ترسره کړې دي، خو د طالبانو له تګ څخه وروسته چې په افغانستان کې جګړه نسته او یو نسبي سرتاسري امنیت راغلی ده. له بل لوري که موږ ګورو د افغانستان اوسني سیاسي وضعیت ته چې د نړۍ سره سیاسي تعامل نه ده جوړ کړی، همداسې کار حرکت نه سپارسه، یو داسې حکومت چې هغه اساسي قانون نه دی وجود نه لري. موږ په لومړي سرو کې هم دا بیانونه کړي دي چې که چیرې طالبان مسلکي خلکو ته اجازه ونه کړي چې په لیکو کې کار وکړي او همداسې خپل روابط هغه سیاسي ډیپلوماتیک د ګاونډیو سره سم نه کړي، د توریزم پر ضد مشترکانه عملیاتونه کړي، مشترکې ناستېونه لري. واضح خبره چې د افغانستان پولو ته په کتو چې ټولې په وچه کې دي، داعش کولی شي چې په افغانستان کې او د سیمې وادو کې امنی وکړي.
مننه اندر صاحب، مننه. په همدې برخه کې بعد جانباز صاحب نظر هم واخلم. جانباز صاحب تاسو څه فکر کوئ چې د داعش هلی ځلی نه تنها په افغانستان کې په سیمه کې ولې زیات شوي دي؟
سلام قهرمان شبیر، تاسو ته دوستان ته په بحث کې دونکو کې اوریدونکو ته سلام. ګوري، پخوا ډیر په لرغوني روم کې یو امپراتور اوګوستین نومېده. دی اوګوستین داسې یو مشوره ورکوله خپلو د په اصطلاح کابینېته چې هر کله چې تاسو یو کرکیت سره یو داسې ناورین سره مخکې دي نو پوښتنه وکړي چې دا د چا په ګټه ده. اوس موږ تاسو نه ټولنه دا پوښتنه کوم چې دا داعش فعال کېدل، دا کرکیچ لا نور هم کرکیچن کول، دا د چا په ګټه ده؟ په افغانستان کې ګوري شبرسته خلافت یا دغه شی چې دوی ورته داعش وایي که نه، دغه عراق و شام د اسلامي دولت و خلافت و دا شیان په افغانستان کې همداسې د دوستانو مشاره وکړه تاریخي ریښه نه لري. افغانستان هېڅکله د خلافت برخه نه وه. البته د سلطان محمود غزنوي په وخت کې د افغانستان خاوره، یعنی د غزنویانو په دوره کې یو تړون درلود خلافت سره د دوستی او د همکاری، بس خلاص. نو په افغانستان کې خلافت ریښه تاریخي نه لري. اوس راځي دې ته چې داعشان څوک کېدای شي اوسېږي. زما په نظر تر هغه ځای چې زما عقل او د تحلیل قد ورکوي، دا هماغه ډلې ټپلې دي چې په دغه منطقه کې وو، مخصوصا په دغه ګاونډي هېواد چې نوم یې پاکستان کې دی، په هغې کې وو، هغې کې شتون درلودل په شکل د اشکالو د مختلفو منطقوي فرا منطقوي استخباراتو دخوا حربه کېدل، تجهیز کېدل، انګېزه ورته ورکول کېده د مختلفو اهدافو د لاسته راوړلو دپاره. اوس وضعیت داسې دی چې شرق و غرب داسې مشروطه نو وایم په یو لوی ټکر کې رامخ دي، راګیر دي. او دغه ډلو شتون په سیمه کې په افغانستان کې هم د دغو اهدافو لپاره لمسول کیږي یا ترې استفاده کیږي. د بلې خوا زه یعنی ادعا نه کوم،
دا همام صاحب نظر به واخلم. تاسو څه فکر کوئ چې د داعش هلی ځلی په سیمه کې څنګه زیات شوی دی؟
ما آخري خبر د جنرال صاحب آخرنه خبرې دي چې ما واورېدله او کوشش کوم چې زما خپل نظر ووایم چې اصلاحي بنه لري او د تاریخي حقایقو پر بنا ده. اول دا چې جنرال صاحب په آخره خپل آخرنه برخه کې خبره کې داسې ویل چې د افغانستان د اسلامي خلافت برخه نه و، الان که دا صحیح نه ده. نو تاسو ګورو چې د هغه انصار او نور مجاهدینو د عربانو د خلفای راشده په دوران کې بلخ او نور ولایتو د غشوی و فتح شوی و او د خلفای راشدین خصوصا د عثمان رضی الله تعالی په دوران کې د دوی خراج گزار او جزیه ورکولې او سه ولایت استان دین کې مشرف شوی و. بل دا چې دا د مستاسو په سوال په ارتباط تاسو په وایم چې لکه چې یو سنګرانیشته چې دلته د داعش فعالیتونه زیات شوی دي، لکه چې د امنیتی دستجمی امنیت رئیس نیکولای صدروف هم ویلی دی چې تقریبا 5000 کسان په شاوخوا په تاجکستان په سرحدونو کې ځای په ځای شوي دي، او نور داسې مختلف اوازې او انګازې اوریدل کیږي. خو خبره دا ده چې یو داعش که تاسو ماته معمولي وخت ورکړئ چې دلته تاسو دغه داعش چې دی دا د زما په نظر په درې بخه یا دغه سازمانی ساختار او سترکچر په دې درې برخه دي. یو برخه هغه ارمانی او هغه ایدئولوژیک کسان دي چې هغه سرسپرده اصلی دي، بل هغه کسان دي چې لکه جستیږي د اجتماعي او سیاسي نارضایتونو له وجه څخه، او بل یو برخه هغه عجیل کسان دي چې پیسې اخلي او نور کار نه لري او بار نه لري د دغوی دغه کیږي. نو بل او داعش اکثره د تاریخ د داعش تاسو وګورئ، اول د دې اوله مرحله چې زرقاوی په عراق کې شروع کړ چې خپل اردنی وو، هغه وخت کې د دوی په امریکایانو په ضد کې دوی مقابله کړې وه، او داعش اصلا د یو دغه پدیده ده، د یو ملک د اشغال پس یا د پس منځته راغلی ده، او غالبا د دوی حرکات دې د پاره زیاتر نظامي او کمتر سیاسي او ډېر سخت دریزه دي، او خلکو سره روابط مختلف جبهات کې دوی خپل جنگ جګړه کوي، او چا سره دغه یو په نرم لار نه ځي. بل دا دی چې هغه دایشان چې موږ تاسو په افغانستان کې ګورو، څه کسان وو چې حتی هغه اربکیان پکې وو، ځکه چې یو ځل په د جمهوریت په وخت کې چېرته چې طالبان حکومت طالبان مقامي قوتونو د دوی یو واحد محاصره کړی وو، د دوی دولت تسلیم شوی وو. د دې داعش په شا کې په نامه کې چون خپله فعلا خپله مرکزی استرکچر او مرکزی اداره او رهبر نه لري، مختلف استخباراتي لوبې هم دغه
کیږي. بله من نه د وضاحت په برخه کې به تداش مسلې ته بیرته راشو. د جانباس رابطه ټینګ شوله، دوی په دې برخه کې خپل نظر بیرته واضح کړي. جانباس همام صاحب، هغه د ستاسو دا خبره رد کړ که چیرته تاسو اوریدلې وی چې لکه څنګه چې مخکې تاسو ویل چې افغانستان د سلطان محمود غزنوي په وخت کې دوی له هغه سره ارتباط درلود کنه، او بیا وروسته مو ارتباط نه درلود، تاسو که څه بیا توضیح کړئ لطفا.
ما دا وویل چې افغانستان هیڅ کله د خلافت برخه نه وو، کله یعنی حدود ارباد خلافت که افغانستان شامل نه وو. ما دا وویل، بل مې دا اضافه کړه چې د سلطان محمود
خودوی وویل کنه همام صاحب وویل چې افغانستان خو حتی د خلفای راشدین په وخت کې اسلام منلی وو، د حضرت عثمان په وخت کې د تاریخي مراجع علماء افغانستان کې خلک مسلمان شول.
بالکل، اسلام خو ډېر لوی دین دی، ډېر لوی جغرافیه احاطه کړې ده. تاتارستان کې مسلمانان شته، اندونیزیا کې شته، مالیزیا کې شته. نو دا خو د خلافت برخه نه وه، یو اسلام دی یو خلافت دی. دا ځان ته خبرې دي. سلطان محمود غزنوي په دوره کې دغه حکومت یا دغه دولت د غزنویانو قرارداد درلوده، رسمي قرارداد درلوده خلافت سره. بس خلاص، یعنی د افغانستان د خلافت یا د داعش چې اوس وایي داعش، خو خپل ریښه غواړي د امر د اسلامي خلافت تر واخلي، او غواړي چې په دنیا کې خلافت ایجاد کړي، او افغانستان هم دغه یو برخه کړي.
مننه. د بحث بیا هم دوام ورکول وی خبرتیا ورسته دا مسله راخلو چې مخکې امام صاحب دا خبره وکړه چې د داعش یو برخه غړي هغه کسان دي چې دوی پیسې تر لاسه کوي او د پیسې لپاره جګړه کوي. دا کسان څوک دي او لچا پیسې تر لاسه کوي؟ لوي خبرتیا ورسته.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو څلور ساعت.
همام صاحب، که تاسو دا مسله توضیح کړئ چې د داعش غړي چې پیسې ترلاسه کوي، لچا ستاسو په باور؟
لکه چې تاسو لکه چې ما مخکې وویل او دا دوباره زه پر دې خبره باندې ټینګار کوم چې اساسا دا د خلافت اسلامی افغانستان سه منطقه لکه هرات، خراسان چې مخکې د سیستان او نور دا د بلخ دا د خلافت اسلامی په سیاسي مرزونو کې شامل وو او په هغه کې سه ولایاتو چې تر اوسه مکمل دوی خپل اسلام راوړی نه وو خو خراج گزار وو، د مویانم خراج گزار وو، د سیدنا عثمان رضی الله عنه په دوران کې افغانستان د خلافت اسلامي په سرحداتو کې شامل شو او دا یو او په خپل ایواز کابل د سفاریانو لکه د دریمه پیلی د اجری کې د سفاریانو په وخت کې د یعقوب الله سفار په واسطه فتح شو، هغه وخت دوی اسلام راوستل لکه دغه تسلیم شو او نور شهدا او نور داسې علمي شخصیتونه د حدیث علما په افغانستان کې موجود دي دوی چې دغه اثر څخه دي دوی مطلب دی مسله چې د افغانستان د خلافت اسلامي
د کله فاتره راشده خصوصا د فکر کوم دا موضوع واضح شو د اوسنی داعش تاسو چې ویل چې دوی له چا څخه په باور پیسې ترلاسه کوي
دا چې د داعش چرته دوی یو خو دوی یو نظامی سازمان لري او چرته چې دوی زی اکثرا داسې کار کوي چې دوی کوشش کوي چې د محلي مقاماتو او محلي منابعو څخه کار واخلي. محلي په عراق کې دوی سیر د نفتو ساګانې لاسته راوړی وو، هغه باندې دور ترکیې سره په نر په بدیل په کمه بیه باندې دوی پټرول خرڅوي، هغه د عواید نه دوی په اروقه کې د دوی خپل مرکزي دفتر جوړ کړی وو او د هغه نور کسانو استخدام کړی وو او د هغه اروپایانو او نور د کسانو چې دوی ته د اروپا یا نورو قسمتونو راغلی د هغوی اخراجات ورکول، مصارف ورکول. اوس په افغانستان کې دوی څو ځلې دا لیدل شوي دي چې اگر کسان چې امریکایانو باقیات فاسدات ده لکه اربکیانو او دغه کسانو څخه دوی کار اخلي ځکه هغه بیکار پاتې شوی دي، هغه خو یو ایدئولوژیکي او یو انتخاب نه درلودل، دوی یوازې د اقتصادي د خپل اقتصادي ستونزو د حل کولو لپاره دوی یو نظامی گروپ ته په هر نامه چی دوی یو ځای کیږي. نو داسې کسان په داعش کې ما ویل چې داعش یوازې دوی څخه متشکل شوی نه دی بلکې په تشکیل کې دوی یو هغه سخت هسته دا چې هغه ایدئولوژیک او دینی او
ایدئولوژیک په همدې برخه کې به د انګړ سر
ځینې ځایونه کې دوی خلکو ته پیسې او دغه ورکولې او د جمهوریت په وخت کې ما په تورخان کې څو ځلې سفر کړی دی، په هغه کې ما کتلی دي چې هغوی سره ډېر د رینجرانو او نور امکاناتو څخه هغوی عایز وو او نور دا چې یو ځل کې دوی یو واحد نظامي واحد دغه شوی و تسلیم شوی و هغوی دوباره بیا دا دولت ته تسلیم شوی و یعنی خپل د امنیت دولتي هغه پخوانی نظامی قطعاتو چې و صفر صفر قطعاتو چې و په هغه په منځ کې نور د داسې د درتي ترک یا کثیفو هیلو په حساب خپل دولت هم دې د پاره چې داعش یا نورو نظامی ګروپ په منځ کې شخله واچوي د یو ضد شورشګري په سیاست په حیث د دوی سه تشکیلات حمایت کولی په ډیر په مخفي توګه یعنی کفر د اپریشن پیسې
مننه اندر څه تاسو څه فکر کوئ چې د داعش غړي اواید لکوم لاره ترلاسه کوي خصوصا په افغانستان کې؟
مننه کوم ډیر ښه پوښتنه ده. زه د دوه ملمنو نظرونو ته احترام کوم، خدا چې دوی ډیر پخوانی تاریخونه تشکیل اوس وخت بدل شوی ده، په وخت کې هتا امریکا شتون نه درلود، اوس په ټوله نړۍ راج چلوي، اوس وخت ته سوی سرحدونه معلوم دي. د اوس پاکه باندې باید خبرې وکړو، د داعش د کوم اعلانونه چې تاسو په 15,000 تنه په تاجکستان په سرحدو کې دي په نورو ځایو کې دي، دا ګوره ډېر قوي پوځي قوماندې ته اړتیا لري، ډېر پیسو ته همداسې تجهیزاتو ته لوجستیکي مسایلو ته، دا د کچېر واقعیت وي نو دا د یو لوی استخباراتي سازمان لخوا څخه رهبري کېږي او ویل کېږي همداسې چې داعش د ځینو ابرقتونو د ستراتیژیکو مخو لپاره جوړ شوی دی. په افغانستان کې تر اوسه پورې موږ وینو چې طالبان د دوی په ځپلو کې ډېر موفق دي او ډېر ځپلي دي، مګر دا چې د افغانستان وضعیت خپله د اوسني حکومت او همداسې د سیمې د نړۍ هیوادونو په داسې یو حال کې ساتلی دی چې د محاصرې لاندې ده، شاید ډېر خلک دومره د فقر او اقتصاد خراب شي، د فقر سره مخامخ شي چې هر توریستي ډله تر دینو غوښتنو کې پیسو مقابل کې یوځای شي. خو موږ وینو چې په افغانستان کې ډېر ضعیفه ده داعش، د افغانستان د پولو د باندې په پاکستان کې شاید تمنیز ځایونه همداسې، په ازبکستان کې ډېر فعال دي، ازبکان ډېر پکېدلي دي، په خپل ایران هم داسې نه ده چې ټول هغه خاوره تر کنټرول لاندې ده. همدا اوس د بلوڅانو سره هغوی په مجادله کې دي، پاکستان سره مجادله کې ده، ځکه تورستان هسې کوي په هغه سیمو کې چې امن نه وي پکې هلته جای په جای شي. په افغانستان کې که چیرې اوسنی حکومت اسلامي امارت هسې ونه کړي د خلکو نه مشروعیت ونخلي، دغه وضعیت کېدی چې د ډېرې وړې ډلې چې موږ تجربې لرو لکه پخواني مجاهدین چې کم وو، همدا طالبان چې ډېر کم وو او بیا ډېر قوي سو، د وخت په تېرېدو سره ډېر ډېر حکومتونه را نسکوت.
مانن اندر صاحب، دا تاسو ویل چې
د پېچلې کوم کې دا عادي خلکو کار نه ده، او نه دوی کوي چې په سیمه کې پیسې زر لا سره وړي، بلکې د لوی دولتونو په همکاري سره دوی دغه پروسه پر مخ بي.
بله اندر صاحب، امدا مسله وروسته په خبرونه کې چیرو، خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د سرپرست سرګندونې لرو ملا محمد یعقوب مجاهد په روسیو کې وویل چې دوی په لسکونو غړي د داعش په افغانستان کې ځپلي دي او لمنځه وړي دي او ژوندې نیولې دي.
چې په افغانستان کې کوم بریدونه په مساجدو، خانقاو، دینی علماي کرامو او د ولسي وګړو په اجتماعاتو ترسره شوي، په هغو ټولو کې د بهرنیو اتباعو په ځانګړې توګه د تاجکستان هیواد له اتباعو څخه کار اخیستل شوی. لسګونه تاجکستاني اتباع زموږ د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې وژل شوي او لسګونه نور یې ژوندي نیول شوي. همدغه راز په دوهمه درجه کې د زیاتو بریدونو په تنظیم کې پاکستاني اتباع ښکیل وو. له شلو زیات پاکستاني وګړي زموږ د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي او سلګونه نور یې ژوندي نیول شوي دي.
اسدیب سبوکی پروگرام له اسدی راډیو اوري. د پروگرام موضوع مو په افغانستان او سیمه کې د داعش خراسان څنګه د ترهګریزو بریدونو په اړه بحث دی. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي د پوځي چارو کارپوه احمد خان اندر، د سیاسي چارو کتونکی عنایت الله حمام او د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ غوث جانباز. جانباز صاحب، مخکې تاسو هم دا خبره وکړه، اندر صاحب هم لږ مخکې دا خبره تکرار کړه چې دا د سیمې د قدرتونو له خاطره یو ډاله د داعش چې خلک ملاتړ کوي، ساس په باور کوم نړیوال قدرت د داعش شاته ولاړ دی؟
تر ډیره بریده خو دا یو مخفي ډیره پیچلې جګړه ورته وایي، یا تروریستي اقدامات ورته وایي، اوپراتیفي اقدامات ورته وایي. تر ډیره بریده خو دا ډیر مخفي دي، او ظاهرا سړی کولی شي چې مختلف نمونه پدې کېږدي، مختلف منابع سړی سترګو ته راځي. خو اصل خبره دا ده چې بیا هم وایي مشروطن چون هغه شرق و غرب هغه کلاسیک ډول اوس نه لري، خو منازعه او سور جنگ او ځای ځای حتی ګرم جنگ موږ وینو په اوکراین کې، په منځني ختیځ کې، په همدې منځنۍ آسیا کې، په هندو چین کې مثلا، په نورو ځایو کې دا کړکېچ موږ ګورو. شاهد استو چې ورځ تر بلې دا کړکېچ مختلف آباد نیسي. اوس خبر دا چې په افغانستان کې داعش د کومه شو کوم تاریخ راغلی، د څه ښکاره شواهد نشته چې مثلا داعش د چین نه راغلی اوسي. ښکاره شواهد موږ تاسو په لاس کې نشته چې موږ دا وښکړو چې داعش د منځنۍ آسیا نه راغلی اوسي یا د ایران نه. ښکاره شواهد خو نه لرو کې دی شي چې تحلیلي بحثول رو پدې کې، اما یو لاره پاتې کیږي او هغه د پاکستان لاره. یعنی څه تروریستي ډلې چې وي په پاکستان کې، اغه اوس مهال په افغانستان کې فعال دی او موږ د دې نفرګې نشو پټولای. بل دا چې ما تاسو حضور ته وویل چې موږ تر اوسه پورې طالبان هم تر ټولو بده نه پیژنو. یو ډیره برخه د طالبانو ډیره موده په پاکستان کې پاتې شوې ده. دا چې په پاکستان کې په دې مدرسو کې، په دې اردوګاګان اردواو، په دې کمپو کې وبخي دوی سره کار شوی دی، نو چا کار کړی دی؟ په څه ترتیب دوی مثلا استخدام کړي دي نه دي کړي، دوی په کومه انګیزه را داخل شوي دي افغانستان ته، آیا ټول ته ویلی شو چې دا طالبان دي یا نورې اجنداوې دلته د نورو قدرتو مختوري تمن چې هغه کوم کړکی چې هغه کوم تقابل چې د شرق او غرب په منځ کې اوس را پیدا شوی دی په مختلفو جغرافیاو کې، هغه دلته زموږ په جغرافیا کې خپل انعکاس مومي. بې له شکه چې دواړه طرفین په دې تلاش کې دي چې یو بل ضعیف کې د مختلفو اصلاحاتو جغرافیاو په ګټه اخیستنه. یوه جغرافیا هم دغه جنوب ته د منځنۍ آسیا چې د روسیې خواته وري اوکراین خواته،
او دلته پکې دا عمل موږ تاسو ګورو چې کار کوي. مننه جناب صاحب. البته د داعش د مشان په برخه کې ویل کیږي چې پاکستاني حافظ سید خان د دوی له مؤسسینو څخه و چې د پاکستان له سلفیانو څخه و، په 2014 کال کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې ووشل شو. تر دې وروسته یو بل تن د عبدالحسین پونم د دې ډلې د مشر په توګه معرفي شو. دا بیا ډېر پیژندل شوی څوک نه دی، حافظ سعید لا معروف شخصیت دی چې په پاکستان کې خلک پیژني. عبدالحسین په 2018 کال کې د امریکا بي پيلوټ الوتکې وویشت. تر دې وروسته عبدالرحمن غالب د دې ډلې د مشي داوا وکړه، دی هم په 2018 کال کې د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې ووژل شو، د امریکایي الوتکې. او اوسنۍ مشر د ملګرو ملتونو د یو راپور لمخې مولوی ضیاء الحق یاد شو دی چې مشهور په ابو عمر خراسانی دی. بیا د په ځای یو بل مولا د عبد الله پونم په خیبر دره کې د داعش مسول شو. دغه ارقام ته چې ګورو، اکثر د داعش مشان د امریکا بي پيلوټ الوتکې وشلې دي. نو جانباز صاحب، ولی باید غرب د دوی شاته وي چې له روسیې سره په سیمه کې تقابل وکړي؟
ما تاسو خدمت اول چې دا ادعا موږ نشو کولای چې د دوی شاته څوک ولاړ دي مشخص. ما دا اول چې دواړه خواوې په دې تلاش کې دي چې د یو بل د تضعیف لپاره په هغه خاصې پذیره نقطې چې دوی لري په مختلفو جغرافیاو کې او د مختلفو رقیبانو په استقامت کې هغه نه به کار اخلي. مدینه وکړه خلیه وال جغرافیا اوس نن سبا افغانستان دی. دا چې ما په سر کې وویل چې موږ دا اعلان شو کولای چې د دغه ډالو مدیریت څوک کوي، خو کله چې لوی تصویر ګوري د لوی سیاست دغه موضوع د چا په ګټه کې دی چې وسیږي، دغه کړکیچ، دغه تروریستي اعمال کې دی چې د مختلفو منابعو د مختلفو هیوادونو په ګټه وسیږي چې دا غوي هغه ستراتیژیک منافع په دې شکل یا په هغه شکل خوندي وساتل شي، تر څو په جغرافیا کې کړکیچ وساتل شي په دې شکل یا په هغه شکل. موږ تاسو په یوه چې ایران مثلا په ډېر لوی کړکیچ چې ډیرو هیوادو سره مخ دی. دروس سوال دا دی چې د افغانستان کې د ثبات یا د ټیکاو راتک د چاپ نقص دی، د چاپ په ګټه دی. په افغانستان کې مثلا د دغسې یو افراطي ډلې حاکمیت لکه طالبان د چاپ په ګټه دی، د چاپ نقص دی. صحیح. نو د دې نه موږ کولای شو چې بیا خپل هغه نتیجه ګیری وکړو چې کوم کوم قوتونه کې داخل اوسېږي.
او مننه جناب صاحب. په همدې برخه کې اندړ صاحب هم نظر مخکې څرګند کړ. اندړ صاحب، که تاسو په لنډو راته ووایاست چې د داعش تر شا باید کوم لوی قدرت ولاړ وي؟
مننه کوم. ګوري، ټکنالوژي ډېره مخکې ده، استخبارات مخکې دي. کله چې د داعش مشران لکه تاسو یاد کړل په پاکستان کې د امریکا د بي پيلوټ طیارې له خوا وشتل کېدای شي، نو زه باور لرم چې د دغو توریستي ډلو یا د داعش مرکزونه او نور غړي هم زبر ځواکونه یا هغه قوتونه چې ټکنالوژي ورسره ده هغوی کولی شي چې له منځه یوسي. خو زه باور لرم چې دلته د سیمې د زبر ځواکونو رقابتونه لکه د چین، روسیې، امریکا او د هند اوس په ډېره تکدري وروسته د فلسطین موضوعنه ورسره د اوکراین موضوعنه دلته
اندرسه بو بخشه. اې د لپاره چې تاسو په نظامی برخه کې پوهی شئ، څه فکر کوئ؟ آیا د داعش په څیر باندې یا د دوی ته د ورته ډلو په څیر ډلې چې پلی افراد لري او هغه کسان چې پیاده جګړې کوي ساده وسلې لري، آیا دوی کولی شي چې مهمو هیوادونو ته لکه فرزن چین کې مشکلات پیدا کی، په روسیا کې مشکلات پیدا کی، په هند کې مشکلات پیدا کی، تر اوسه چې ورته ګورو حتی په عراق او په سوریه کې مغه وخت داعش مشکلات پیدا کړل چې په خپل په عراق کې دننه ستونزې پیدا شوې او په سوریه کې دننه ستونزې پیدا شوې، او یا لکه اوس چې په پاکستان کې امنیتي مشکلات زیات شوې دي او هلته داعش رخنه کوي او یا لاغه ځای سر راپورته کوي، لیکن با ثبات وطنونو ته آیا پولیس ځواکونه رسیدای شي او د غوی امنیت تهدیدولی شي؟
ډېر په ساده توګه په ازبکستان کې اسلامي ډلې شتون لري، تاجکستان کې لري، چین کې لري، غریان دي په نور سیمو کې ساتلي، ایران کې تاسو عمل ولیدل تیر هفته، او په هند کې هم
دا ډلې اندر صاحب او بخښي چې تاسو خبره خطا کوم، په ایران کې هم، ایران په خپل په سیستان او بلوچستان کې خپل مشکلات لري، او لکه څنګه چې مخکې جانبا صاحب مو ویل لډی رو هیوادونو سره په ټکر کې دي، بنجزونه د غرب لخوا پیلګېدل دي، ل عربانو سره هم اله په اله وسه له سعودي عربستان سره روابط به تر شوي دي، ل عراق سره اوجده جګړه وکړه، او دغه اوس چې هم کوم کسانو باندې دوی تور پوري کوي چې په جنوب شرق کې د جنوب شرق لاري داعش دوی ته نفوذ کړي د غالبا سیستان او بلوچستان په جنوب شرق کې له پاکستان سره سرحد لري، یعنی هغه هیوادونه چې په خپل خپل امنیت ګډوډ دی الته پلی افراد نفوذ کولای شي، لیکن مثلا په ازبکستان کې سیده چالتا داعش نفوذ کولای شي، لیکن کله شي یو 14 یو چرته وشي وکي، لیکن تخریب خود تخریب نشه رامسته کولای شي د نظام ثبات تهدید کی
نه کولای شي، ځکه دا دومره قوي استخبارات او دومره اپراتفي لوب کی چې په امریکا کې په یو لسم د سپټمبر څخه ولې موږ وایېدونه کو همداسې چین ډېر په ډار کې دا کوشش کوي چې افغانستان حکومت سره خپل اړیکې سم کړي، همدای لته چې غوريان لته فعالیتونه جوړ نکړي، دا ډېره عادي خبره ده، خلک اوس مواد ځان سره نه وړي، وسلې په اړه وخت پیدا کیږي، تاسو فکر کوئ د دایشان قوي وسلې له کومه سوي دي؟ خو یو څوک شته چې د شان او غي سره تقویم کوي، حمایت کوي، او د خاص لوب لپاره په سیمه او نړۍ کې د لوب تر سره کوي.
او مننه د همام صاحب نظر کا واخلم، تاسو څه فکر کوئ چې آیا دغه پیاده پلی قواوی دا وصل لري چې په سیمه کې یو ابر قدرت دوی شاته ودرې شي او خپل ګټ په کې خوندي کې او نور مهمه هوادو ته تهدید متوجي کی؟
زما خبر اول د ما د نور خبرې په ادامه تاسو ته یو بل معلومات ورکوم چې افغانستان کې هغه سلفي کسان چې دا د ظاهر شاه په وخت کې پیدا شوي او خصوصا د جهاد په دوران کې د مولوي حسین په نامه چې وروسته خپل نوم یې بدل کړی و په کونر کې نفوذ کړی و، په کونر او نورستانو کې هلته مکتب یې جوړ کړی و، او هغه سلفي افکار افغانستان کې رشد موندلی و. بل دا چې داعش هغه کسان چې مخکې په افغانستان کې کار را شروع کړو، دا په چنای د شینوارو ولسوالۍ کې د دوی یو دغه یو واحد موجود و او هلته عملیات یې کولې، او دوی ما چې تاسو ته وویل چې داعش هغه کوشش کوي چې د خپل مصرف د دغه منطقې نه را وباسي، د تلکان د تلک پوډر هغه کانې چې و او نور محلي معدنیات څخه استفاده کولې او ځانته خپل مصرف برابرولې. او راشو د تاسو په خبرو باندې چې جنگ داسې نه دی چې یو غټ خپل مختلف قانونونه لري، یو داسې دی چې یو غټ حکومت یو ځواک سره جنگیږي، منظم ځواک سره، هغه یو قانون ده، بل دا چې یو ضعیف قوت غټ قوت سره جنگیږي هغه قانون جنگ بدلیږي، لکه چریکي جنگونه چې موږ ورته وایو. او بیا دا چې دا آیا نور د چریکي جنگونه کې داسې دي چې ولې یو قوي دولت دی او چریکي جنبش نه هغه وخت چې هغه د ایدئولوژیکي او دغه مذهبي یا ایدئولوژیکي یا فکری هغه بنسټ ولري او جیوپولیټیک ولري، هغه د دینامیزم استفاده کوي او د یو چریکي مصرف د یو پر پنځلسمه د یو منظمه قوه څخه کم دی، یعنی یو چیرته چې یو روپۍ خرڅ کړي حکومت یا هغه دله چې منظم قوه لري هغه پنځلس اته دیش په ځینې ځایو کې.
همام سر محترم دلته او بخشه د تاسو معلومات
ما خپل د استدلال دایره مکمله کوم.
مهرباني
مهرباني سر.
نو اوس متعارف جنگونه دي او غیر متعارف جنگونه. غیر متعارف جنگونه که لیدل شوی دي چه غط او زبرزواکونه پا دنیا که دی، یوازه پا افغانستان که دره شکست مندله دي، او پا ویتنام که پا نور ملکونه که دا قتل شوی دي، او دا ایبرید جنگ یا درگه جنگ ورتوایی چه سه ملکونه دي هم ده خپل دغه زواک کار اخلی، منظم زواک کار اخلی، او هم اختلالی عملیات که او کبر اوس امریکایان و سیایه خپل ده کور اپریشن ورته وای. نور ملک روسانو په کریمیا کې په ډیر کم قوا باندې کریمیا واخیستله، او یو دغه جوړ نشو خپل هغه کسان چې نه د علامت د روسي لشکر درلودلی هلته محلي مقامات سره یو ځای کړه، او بالاخره کریمیا اشغال کړه.
امام صاحب البته او بخشه دا کریمیا ته تاسو اشاره وکړه، اوس په کریمیا کې خو چې کله روسي قواوی کریمیا ته ننوتی او په 2014 کال کې کریمیا لزان سره یو ځای کوله خپل خاورې سره، نو په یغه وخت کې خو اوکران تصور هم نکاو چې زما خاورې به روسیا لاندې کوي، ډیر اسانه روابط درلودل په یو شکل نسبت وسته. لیکن سوال په دې کې و چې تاسو ویتنام ته هم اشاره وکړه، او په افغانستان کې مو هم فرزند طالبانو جګړو ته اشاره وکړه چې بهرنی قواوی په تنګ کړي. خبره ده چې دلته ناامنی آل دلته ناامنی و ګډوډي و مخدر مواد و دغه تم زمینه مساعده و چې پیسې ترلاسه شي. په افغانستان کې په خپل مرکزی حکومت کمزورې و ضعیف و بدله تر دوی مخکم یو لسیزه په کابل او په نورو سیمو کې جګړې شوې وي، ډېر ښکاله تاریخ مخکې جګړې وي. نو په ضعیفو نظامونو کې په بې ثبات ځایونو کې لکه افغانستان، لکه پخوانی ویتنام، لکه یمن، لکه اوسنی سوریه، دلته دغه ترهګری ډلې ستونزې پیدا کولی شي. لیکن که چیرته ثبات وي، حتی یو کمزوری حکومت د تاجکستان دی چې نسبي ثبات لري، اما غلطه هم د داعش غړي مشکلات نشي ایجادولی. دا د اوس کلونه وشو چې شاهدان یو.
تاسو دي چې لکه هر ملک خپل ستونزې لري، لکه اکثر آسیای میانه ملکونه چې دی هغوی د شوروي د دوران څخه دوی نوې درسونه زده کړی نه دي، او په هغه طریقه باندې دیکتاتوري کوي. خلکو هغه نوې طبقه چې پیدا شوې ده د پسا شوروي یا د شوروي نه پس هغه کسان پیدا چې دي، هغوی ته هیڅ د سیاسي قدرت ځای ورکړی نه دی، هغوی ځای معلوم نه دي. نو چې دی یو جامعه رشد کوي، نوې سیاسي رامونو ته ځان سره راولي، او دغه دینامیزم د سیاسي دینامیزم اوس آسیای میانه بالکل محرومه ده. او اکثر د آسیای میانه حکومتونه چې دي دل مستبد دي، او کوشش کوي چې د داعش په نامه خپل هغه موقف سیاسي موقف وټاکي. یو د داعش د پرمیر جوړولو یو دلیل هم دا ده چې څه حکومتونه غواړي چې داعش په نامه خپل هغه قدرت ته مشروعیت ورکړي. که دلته تاسو باندې دا ظلمونه او تاسو دا حقوق داسې زه لکه سلب ونه کوم، دا داعش راځي او خلکو ټول دغه وژني. د داعش یو بابا جوړ شوی د ټولو خلکو ور باندې ایري. بل دا چې ګوره اوس اویغور ترکستان شرقي د چین د یو د پنځمه برخه څخه یو برخه ده، ډېر لوی ځای لري. اولته نارضایتونه ډېر سیاسي نارضایتي ډېر ریشه لري. نور په نور په تاجکستان کې هم داسې ګوري. تر اوسه په تاجکستان کې تقریبا ډېر کسان وژل شوي دي د داعش عملیات څخه. او دا چې دوی بې ثباتي نونس عملیاتونه په دې سو کالو مخکې نونس عملیاتونه داعش په هلته ترسره کړي دي، او تقریبا 200 شاوخوا کسان وژل شوي دي هلته. او په دې کې کسان داسې کسان دي چې د تاجکستان د امنیتي ځواکونو څخه د امنیت یعنی د استخباراتو کسان وژلي دي. نو بل دا دی چې یو ځای کې چې دا خپله دا دینامیزم چې دی اوس ګوري، دا دینی دینامیزم چې په دې منطقه مذهبي دینامیزم چې دی دا موجود دی. کله نا کله دا سیاسي فاده پیدا کوي، او عادته اجتماعي شرایط حکومتونه داسې دغه ورکړی دی چې دا په یو نرمه طریقه افاده شي. نو مجبور دوی په یو نارضایتي ګوري، او هغه نارضایتي باندې پانګه چې په هغه پانګه باندې خپله عملیات مخکې ته بیایي. او نور
مانانه
خبراتي استخباراتي ممالك دا کوي اوس ګورې چې په تایوان جنگ شروع شي دلته د چین په شا یو داسې یو جبهه جوړ شي دا هیڅوک نه غواړي چې د دوه تر درې ځل په دوه جبهه کې خپل امکانات نظامي امکانات استخباراتي امکانات جوړ شي.
مننه یو اوریدونکو کې انتظار دی د دوی نظر به هم له تاسو سره شریکه مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
شیبر سے محترم تا ته سلام او ملمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد مل لغمان
شرغلی همدرد صاحب مهرباني
مننه. ما خودغه پختنه د محترم ملمنو نسی دغه سیاسي اختلاف سے کم دلته وجود لري لکه دغه مقاومت جبهه او ازادۍ جبهه دغه سومره مرستا کوي چې په د داعش په عملو په زیاتې دوک یو سومره زړه غي تداور کوي شي او بل دغه کچیر ته یو سی کنه دغه اختلاف ورکسي او ټول په یو حکومت باندې بدل شي دا په نيسته کې او په نابودۍ کې یا په حملو کمې دوه کې د داعش سومره مرسته کوي شي او سومره ضروری د نور مخ نه نيسم.
مننه همدر صاحب. همدا پښتنه بل اندر صاحب سره مطرح کوم. اندر صاحب تاسو څه نظر لري دی همدر صاحب دی څه جواب لري؟
خلک پنځه سوه کاله جګړو په اور کې سوځېدلي دي او تیر حکومتونه هم دا چې ښه حکومتولي نه دی کړي که څه هم امریکا ډېرې مرستې وکړې ډېرې ښه منظم اردو یې جوړ کړه خو د حکومت د نښه سیاست له کبله په خپلمنځي ستونزو فساد له کبله هغه جمهوریت وشړېده او طالبان په ډېره ساده توګه واک ته ورسېدل. اوس چې طالبان هم افغانان دي په افغانستان کې یو قوي امنیت راغلی ده د دې امنیت نه باید افغانان ډېره لوړه ګټه پورته کړي. دا هم د افغانانو په ګټه ده هم د سیمې او نه هم د نړۍ د هېوادونو په دې شرط چې یو لویه جرګه جوړ شي او په لویه جرګه کې ټولې مرورې خواوې زما په اند فسادګر یا ظالمان د ګوتو په شمار دي نور ټول افغانان دي او دوی باید نور پردي جګړې خپل هېواد ته رانه وړي او داسې حکومت ولرو چې په هغه کې ټولې خواوې ګډې وي شریکې وي. په دې معنا نه چې پردو هېوادو موږ ته ټاکلي دي ټوچونو په نوم باندې بلکې واقعي او افغاني حکومت دي دا به د ټولو هغو غوښتنو پوښتنو ځواب وي.
مننه اندر صاحب.
چې ترستان دلته رالیږل کېږي او یا هم ځینې هېوادونه لاسوهنې کوي کېدای شي چې یو ښه قوي حکومت ولرو او په افغانستان کې دایمي سوله ثبات.
مننه. یو بل اوریدونکی هم دی دا به هم راواخلو مهرباني وکړئ یا سریب سپوک پروګرام دی.
زما په نظر باندې خو داعش د پخوا په پرتله باندې کم دی او لکه څنګه چې په تیر کال کې په لومړي کال کې حمله کول په دې وروسته په کابل کې حمله زیات شوي دي خو دا د حکومت دنده یا مسؤلیت چې باید دوی امنیتي تدابیر ټینګ ونیسي او په کومه سیمه کې چې دوی بریدونه زیات هغه سیمه باید دوی حتمي د معلومات وسی یا دوی د شکل کې څېړنه وکړي چې لمنځ څخه وي.
ازادي په سپو کې پروګرام لا ازادي راډیو اوري. د پروګرام د بحث موضوع مو د افغانستان او سیمه کې د داش خراسان څنګه هلي ځلي او ترهګریز بریدونه په خبرونه کې مو میلمانه دي احمد خان اندر د پوځي چارو کارپو عنایت الله همام د سیاسي چارو کتونکي او پخوانی ډیپلوماټ غوث جانباز. جانباز د دې داعش حمله چې ورس او په ورستیو کې په ایران کې وشو په کرمان کې دا حمله ډیره لوی و. هغه د راپورونو له مخې د ایران د اسلامي انقلاب له پیل تر اوسه پورې داسې لوی حمله ترورستي حمله په ایران کې نه وشوې. اما ایران چې کوم استخباراتي معلومات شریک کړي دي په هغه کې وایي چې د دې شاته د داعش هغه غړي دي چې هغه د تاجکستان دي دغه کړي لوی شوی نه ده او کلوی شوی وي که څه مخکې تاسو اشاره ورته وکړه کدي سیمه هیوادونه بیرته سره په خپلو کې سره نشتی شم دغه تاجکستان له ایران سره امدا پاکستان له اوسنی افغانستان سره افغانستان له دغه هیوادونو سره فکر نه کوي چې دغه حل لاره ده چې دغه سی ویډل مخونی ول شي.
بالکل دغه کېدای شي چې یو لاره اوسېږي خو د دې لپاره هغه حسن نیت او د منافعو هغه لویو ستراتیژیکو منافعو تطابق دی او انعطاف پذیري ده. مشکل دی کېدای چې په دې هېوادو کې مختلف نظریات حاکم دي مختلف نظامونه حاکم دي. په ایران کې د شیعه مذهب یو خاص تیوکراسي حاکمه ده چې هغه ځان یو لوی قدرت ګڼي په دې منطقه کې او په دې منطقه کې خپل نفوذ غځوي. تاسو وینئ چې څومره نیابتي مفرزي ایران ایجاد زیات کړی دی په منځنی ختیځ کې او حتی په افغانستان کې هم حالیا ځلې کوي. هغه د پاتیمیون شاخه مونږ تاسو ګورو، یعنی ایران خپل ایدئولوژي لري، په دغه ایدئولوژي منطقې ته ګوري. افغانستان کې اورده راغلی ده په نوم د طالبان او دلته یو شی جوړ کړی دی چې دنیا کې سابقه نه لري په نوم د امارت. همداسې منځنی د منځنی آسیا هیوادونه د ترکمنستان نه نیولې چې یو خاص ګرچه ځانته غیر منسلک وایي خو کورنۍ نظام د کورنۍ پر لاس کې
باشه. جانباز صاحب، دا خو طبیعي خبره چې بیلابیل هیوادونو کې بیلابیل خلک حاکمان دي، لیکن په دغه ګټه کې خو ټول سره شریک دي چې دوی هر رنګ خلک دي. کابل، تهران، اسلام آباد او دوشنبه خو په دې سره شریک دي چې داعش باید نه وي.
ستاسو خبره منطقي ده او پوښتنه هم منطقي ده، خو خبره دی که دا چې لیدلوری مختلف دی، منافع مختلف دي، او بله دا چې اعتماد نشته. زه ډېر شک لرم چې دغه نن سبا مثلا ازبکستان دی په ایران اعتماد دیگر چې هغې داغ له اوس ایران راغې را داخل شو په شانهای کې، ایران راغې را داخل شو حتی ایروشیا اقتصادي اتحادی سره هم اقتصادي تړونونه امضا کړل. خو دا یووالی ورته وایي یا نزدې کېدل ورته وایي تکتیکي دي. دلته را تر اوسه پورې د دې هیوادو ستراتیژي ډېره مختلفه ده او په یو نظر کتل دغه تاسو چې ورته وویلې یو مشترک دښمن دی چې نوم یې اوس مشتوطا داعش دی. زه داسې فکر کوم چې دا یو مجموعه د تروریستي ډلو ده چې مختلف بڼې لري، مختلف اهداف لري، خو په یو ځای کې بیا دې ته داعش وایي. اول دغه نوم چا ورکړی دی؟ شاخه خراسان. یعنی زه خپل فکر کوم چې دا خپله یو استخباراتي یو تکتیکي یو خاص نوم دی چې دې ته ورکړی دی. خراسان یعنی څه شی؟ یعنی داسې دولت کوم وخت وجود درلوده؟ یو حوزه وه چې عربانو ورته لکه اوس چې موږ وایو منځنی ختیځ، کنه دوی اوس وایي چې خراسان دا هم یو حوزه وه چې هغې کې څو هیوادونه و څو امارتونه و هر ترتیب. یعنی اوس اوسني شرایط کې شبر صاحب متاسفانه دغه عدم د انعطاف پذیري، عدم د تطابق د ستراتیژیکو منافعو، د تضادونو شتون او د لویو هیوادونو لویې لوبې چې په دې منطقه کې کوي، دغه ته اجازه نه ورکوي چې دغه هیوادونو مشران هغه نظامونه مشترک دښمن ته په یو سترګه وګوري.
مننه جانباز صاحب. یو اوریدونکی بله
وګورئ، د طالبانو هم کله چې کرمان کې د برید وشو دوی ته تروریستي ونه ویلي، کنه ګرچه محکومې کړل چې ویل چې دا پات کار شوی دی، بلکې اما تروریستي و نه ویل. زیادو هیوادونو زسان غلې ونیو، بلې خو خبرونه را پیدا شو.
البته دغه خبره په د ډلې زور سنوي کې ډیر عام شو چې طالبانو دې ته تروریستي نه دی ویل. طالبانو چې په باجوړ کې په جولای کې کومه چاودنه شوې و او د جمعیت العلماء اسلام د ډلې غړي پکې وژل شوی او چا غداغه مشر هم اوس د دوی میلمه دی، په یغه وخت کې په خپل اعلان کې زما په یاد د تروریستي کلمه نه وکارولې. اندر صاحب، ستاسو په باور جانباز صاحب مخکې همدات موضوع توضیح کړ چې د سیمه هیوادونه بیلابیل مشان لري او دوی سره په یو بل باندې باور نه لري، لیکن ستاسو له نظره ممکن نه ده چې د یو مشترک دشمن په برخه کې د سیمه هیوادونه سره یو ځای شي؟
ما په لومړي سر کې ویل چې کچې واقعا دغه وادونه توریزم ته او یا هم دغه دایشتلی ته یو داسې پدې سترګو ګوري چې د بشر په زده ده، نو باید دوی مشترک همکاري ولري، مشترک امنیتی تدابیر ونیسي چې تر څو په ګډه مبارزه ونیسي. نو دلته خو داسې مې ډېرې لارې سره لري، دا به نو کله په یو هېواد کې جب جای، کله بل هېواد کې یو بل به تورنم سره لګوي. ښه به دی چې د اوسني عصر سره سم دغه وادونه لکه نور قاری نور بر ازمونه لکه اروپایي ټولنه ته جوړ شوی ده، مثال نور وادونه خپل یووالی سره دي په ډیر سموک. نو دوی باید سره یو شي تر څو ګډه مبارزه وشي. دا چې یو بل ته دوی په تګي کې وي او یو بل باندې تورونه لګوي، زه باور لرم چې دا تورسي ډلې به لا هم رشد کړي دي د هغو تضادونو لامل چې وسې سره لري.
بله مننه. همام سپ تاسو څه فکر کوئ چې حل لار نو څه ده؟ آیا د سیمه هیوادونه باید لا سره یو کې چې د داعش مخونی ول شي او کنه بل حل لار هم تاسو وینئ؟
یو هغه چپی روایت نو تاسو خصوصا هغه یو د دې نوم یو تاسو یو تاریخ او برخه هغه
دغه چې دوی مفکوري اخیستی دي هغه چپی روایتونه دي چې همیشه هم تاسو مخالف دله ته کنځلې کوو او هغه پسې داسې یو علمی تحلیل نکو لکه به یو 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 ځای کې یو مشکل یو سیاسي مشکل راځي یوازې په سرکوبي او په زور کې نه کیږي په کار دي چې دغه سیاسي ظروف مطالعه شي هغه پسې د چلن او تدابیر واخیستل شي هغه وخت کېدای شي چې دا یو یو هغه بستر باید مطالعه شي او هغه بستر اجتماعي او سیاسي چلان ور سره وشي او هغه لارې پیدا شي لکه اوس تروریزم تروریزم ګوره چې دا یو کنزل ګرځېدلې ده خصوصا په مطبوعاتو کې چې هر چا یو خپل مخالف ته تروریست وایي تروریزم اصلا یو نظامي تاکتیک ده یو سیاسي مکتب نه ده یعنی ټول هغه کسان چې دا تاکتیک څخه کار اخلي دې لپاره دا کار نه اخلي چې یوازې دهشت واچي یوازې ویره واچي دې لپاره چې خپل نیرو ګوري او هغه مقابل نیرو ګوري او هغه یو تاکتیک نظامي تاکتیک دی چې دا اروپایانو هم استفاده کړی دی امریکایانو هم استفاده کړی دی اوس هم کوي د کاورت اپریشن په نامه د دې دلتا فورس سپیشل فورس هم دا کارونه تروریستي کارونه کوي په نور دنیا کې د دې خپل هغه مخفي هغه د کورونه لري او د لیلی پات په نامه مستیه کېدا چې زرو نه زیات په پر دنیا کې دغه ولدي چې هغه ګورټ اپریشن کوي راځي په دې کې چې اول خو هغه نارې سیاسي نارې زایتونه چې په کار دي چې اوس سیاسي میانه کې حالات داسې ډیر بد دي یو تاریخ یو تاریخي اسلامي ملک دی زراو کالو دې کې اسلامي فرهنګ اوس کې دی یو ماشوم چې تاسو چې ځوان شوی نه جمعه ته تلای نه شي دا خو یو دغه نه ده یو طریقه د اداره نه ده
یعنی زمينه با... یعنی په منځنۍ اسیا کې وبخشي اساس مطلب دا چې په منځنۍ اسیا کې زمينه مساعده ده چې تروریستي ډلې رشد
وکړي زمينه ډېره مساعده ده زمينه مساعده اوس اوس ګوري هغه موږ تاسو ګورو چې هغه لکه مخالفتونه هغه سرمایه او هغه کارونه چې په د موږ تاسو ګوندیان نیابتي ګروپونو په سوریا کې کړی ده په هغه کې په سوریا کې هغه کې هغه دا غویم کسان درلودلې فامیلونه او غوی هغه کسان چې دا حالات کتلې دا غوی خپل غچ واخلي دا په پوره منطقه د خپل د انتقام دغه یو یو جوش او باندې تبدیل شوی ده چې هغه وخت هر کس هر یو جنبش د ځپل شوی دی هغه وخت د خپل غلیم ګوري چې په یو بل مشکل کې ده هغه باندې گزار کوي نو دا د چا چې کی دا د شورشګری او شوبګری جزت او بهترین اسلحه سیاسی اسلحه ده نظامی اسلحه نه ده گوره روسان و پا افغانستان بنده سیاسی اغا نظامی اسلحه و توپون و بمبون سخه کار و وفر امریکایان و امول ده بم ده مور استعمال که خوش دلتا شکست و مندله سیاسی طریقه لری یو شوبګری اولین او بهترین او مسؤلترین او اغا چتیر قادر او مدبر سیاست مداری اول سیاسی اغا ریشه لمنظر
دیر مننه هم هم سر دیر مننه تاسو دو مهم ټکو ته اشاره وکړه یعنی باید له سیاسی نظر یو ستونزه حل شي او باید په فکری لحاظ باندې ستونزه حل شي چې خلک فکر وکړي چې زه د ژوند لپاره پیدا یم په لنډو باندې ډېر کم وخت لرو جان باز صاحب که په خیر کې ستاسو نظر واخلم بیا هم باید څه وشي چې په سیمه کې د داعش جرړې ووسي او د سیمه له جګړو وساتل شي
بلکل دا اساسي پوښتنه هم ده بیل شکه چې د سیاسي بستر اجتماعي بستر ډېر مهم دی په دغه منطقه کې په دې منطقه کې فقر په دې منطقه کې بیروزګاری بیکاری په دې منطقه کې د ژوند د کچې ډېر ټیټوالی عدم دسترسي مثلا خدماتو ته په دغه ازبکستان کې په دغه تاجکستان کې نه دغه حوزه زما د کار ده شبر صاحب دلته یعنی بیکاری بیداد کړي او یا ته میلیون نفوس د تاجکستان نه تقریبا نیمایي نفوس په روسیه کې مزدوري کوي مثلا په ډیر بد حالت کې د ازبکستان یو ډیر وخنه برخه خلک زی نور اروپایي هیوادو ته شرقي اروپا ته په شمول د روسیې او بلاروس او مخکې اوکراین هم تلل خو سالته وضعیت اچي نو اجتماعي بستر سیاسي بستر فرهنګي بستر بیل شکه چې دا ډیر زیات تاثیر لري انعطاف پذیري دغه هیوادو د مشرانو ډیر اړینه ده زه وګورم نو موږ تاسو به شاهد اوسې وو اوس دغه کوم پیشنهاد شوی دی کوم نوې ابتکار د ایران کوم ګروپ د تماس دی غواړي را جوړ کړي چې هغه کې د سیمې هیوادونه په شمول د هندوستان کې د شکېل اوسېږي او د کوم
له جانباز سرمو صاحب سرمو ټلیفون رابطه قطع شوله له همدې سره دا بحث هم راغونډو لغه جانباز پخوانی ډیپلوماټ له عنایت الله همام او د پوځي چارو له کارپو احمد خان اندړ څخه مننه کوم چې په دې بحث کې برخه را سره وخصه زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم تر بلې خبرونه مو خدای مل
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځويشت مترو اوریدلای شي
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته